دولایته په ورستیو درې یا څلورو لسیزو کې کندوز تل د جنگ میدان پاتې شوی دی. جګړو د دغه ولایت اقتصاد او خلکو ته ډېر تاوانونه اړولي او د پرمختګ له کاروانه شاته پرېښی دی. اوس سره له دې چې کندوز تر پخوا امن دی، خو خلک لا هم ډاډه نه دي او ویره لري چې اوسنی امنیت به د 2001 میلادي کال په پای کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د لومړیو څو کالو په شان موقتي وي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره د کندوز په وضعیت د ولایت اوسیدونکو پر غوښتنو او هیلو خبرې کوو. هیله ده چې درانه اوریدونکي په تېره بیا د کندوز اوسیدونکي تلیفون وکړي، خپل نظر څرګند کړي او که زموږ له مېلمنو څخه پوښتنه لري پوښتنې وکړي. زموږ مېلمانه د کندوز دوه مخور دي، ښاغلی ضیاءالحق اقتاش او قدرت الله ساپی. قدرت الله ساپی هم د کندوز یو قومي مشر دی. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم. لومړی ساپی صاحب، که تاسو ووایست د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، خو یو شمیر خلک اندېښنه لري چې داعش ډله تر پخوا فعاله شوې او ورځ په ورځ فعالیت ډېریږي، په کندوز کې خلک څه فکر کوي چې اوسنی امنیتي وضعیت لنډمهاله دی او که فکر کوي چې ناامني نه زیاتیږي او د داعش فعالیت په اړه هم که ووایست؟ مهرباني.
فران صاحب تاسو ته مرکلی وایم، مننه جوړ روغ اوسئ. قدمونه اوریدونکو سره هم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوو. ستاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې هو، دا پدیده یو لږ څه داسې محسوس ده، ځکه چې یو مسجد کې څومره د مخکې چاودنه وشوه، ډېر خلک یې د منځه یو بیچارهګان په شهادت ورسول او همداسې کم بعض بعض ځای کې دوی بعضې حرکات شته، د دې مسؤلینو د قوله یا اورو. نو خلک په واقعیت سره په هغه کې دي، په اندېښمن دي چې آهسته آهسته دا ډله د خارجي لاسوهنو د هغوی په نتیجه کې، د هغوی د حمایت په نتیجه کې دا تقویه نه کېږي او دلته بیا لوی دردسر د افغانستان خلکو یا د کندوز مسلمانو متدینو او ځورېدلو خلکو ته پیدا کړي.
بله، ډېره مننه اختر صاحب. تاسو څه وایست؟ کندوز لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه، تقریبا لاغه وخت چې په افغانستان کې د ثور کودتا شوې ده، همیشه د جنگ میدان وو. هم په هماغه وخت کې، هم را وروسته د مجاهدینو په وخت کې، او هم د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې، او هم وروسته له طالبانو د جنگ میدان و، همیشه ناامن ولایت و. اوس هم لکه څنګه چې ښاغلی ساپی ورته اشاره وکړه، علاوه د سید آباد په انتحاري حمله چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د کندوز له نورو سیمو هم، له چاردرې او له بیلابیل ولسوالیو څخه د داعش د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کیږي. د داعش موجودیت څومره جدي ده او څومره خلک ورڅخه اندېښنه لري؟
سلامونه او نیک هیلې ساروان صاحب، تاسو ته د میز محترم میلمه ته او ګرانو اوریدونکو ته نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې نیک شیبې ټول ولري. د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه اندېښنې څنګه چې ساسي صاحب ویلې، د خلکو په ذهنونو کې داسې شته، خو موږ داسې کره شواهد فقط هغه د جماعت کې یو حمله وسوله او د هغې حملې په نتیجه کې نو داعش دا ومنله چې دغه حمله مونږ کړې ده. نور داسې په ښکاره تول کې داعشیان دلته کوم جبهه ولري یا یو ځای د خپل ځان لپاره ولري، داسې مونږ څه نه ده لیدلي چې تروسه په کندوز کې. نو په دې حکله خو تشویش په عمومي کې په سطح د افغانستان دا تشویش شته او دا تشویشونه دغه د موږ ګاونډیانو په تېره بیا میډیا دې ته ډېر زیات د نورو مملکتو استخبارات، یعنې د میډیا له طریقه ډېر انعکاس ورته ورکوي، خو موږ داسې څه په سترګو نه ده لیدلي. موږ کندوز کې فعلا ژوند کوو داسې شی مونږ تر اوسه پورې د عیشیان مونږ دلته نه دلیدلي.
ډیره مننه اختر صاحب. ساپی صاحب، یوه بله موضوع چې هغه شاید تر داعش هم نن سبا د ډېرې اندېښنې وړ وي، هغه د اقتصادي وضعیت ده. په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، فقر او نیستي به حده زیاته شوې. په کندوز کې دې وضعیت څومره د خلکو په ژوند اغیز کړی دی؟
بله، اقتصادي وضعیت واقعا خلکو باندې ډېره بد اغیزه کړې ده. د نرخونه ورځ تر بلې پورته کېدو په حال کې دي. د ژوند لومړني مواد، خوراکه مواد دا شیان په جګېدو دي او خلکو ته کاروبار نشته. خلک اکثره بېکاره دي. زه ته داسې عرض وکړم چې د کندوز پوهنتون کې، حکومتي پوهنتون کې چې کوم هلکان وو په بېلابېلو پوهنځیونو کې، د دوی 40% یا 50% ناامیده شو، ناهیلې شو. دوی دا پوهنتونونه چې شروع نه شو، دا یې پرېښودل، لاړل ایران او پاکستان او ترکیه ته مخه وکړه. دا تحصیلي ادارې بندې دي. همدغسې د بېکارۍ نه خلکو خپل اولادونه ولېږل نور ملکونو ته، او د افغاني ورځ په ورځ کمزوره کېدو ده. دلته د انکشافي پروژې نشته دي. د پراختیایي برخه کې هېڅ کار وجود نه لري. خلک واقعا په تشویش دي. اقتصاد د خلکو خراب دی. پیسې نشته. د معاشونه کوم خلک چې دولتي ادارو کې دي هغوی دپاره معاش نشته. حتی ښوونکو دپاره یو یو معاش واده شو، یو تعداد لاسته راغلی، نور نه ده راغلی. دا درې څلور میاشت دوی معاشونه نه دي اخیستي. او بله خبره ته دا عرض کړم، په کندوز کې مخکې خو ګرچې ډېر لوی ولایت ده او ښار د جنګونو له امله، ما چې تاسو وویلې، دلته 40 کاله بېلابېلو نومونو باندې جنګونه تحمیل شوي دي. ښار همغه مرکزي چوک ته راټول دی نږدې. دا به خلکو به کوم وخت چې کرایي دوکان به لټوو د کاروبار دپاره، چې دلته پکې راکړه ورکړه وکړي او دا په کرایه ونیسي، نه به پیدا کېده. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي، دوکانونه ډېر زیات پیدا کېږي، په کرایه پیدا کېږي، په هر رقم معامله پیدا کېږي. خو دوی وایي چې دې دپاره دا دوکانونه زیات پیدا کېږي چې راکړه ورکړه نشته. چا چې په کرایه دوکانونه نیولي هغه هم پښېمانه دي او بازار چندان هغه نه لري، مخ نه لري او مارکیټونه مزه یې نشته. ده نو په همدې خاطر خل ډېر په هغه کښې دي، ناهیلي دي تر دې دمه پورې. امید هیله من دي دې نوي ادارې ته، نوي حکومت ته، ګرچې تازه تحولات راغلی. دا تحولات ډېر لوی تحولات وو او خل هیله من دي دې خلکو نه چې دوی وکولی شي چې بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. او واکداران نه همېشه د خلکو هیله دا ده چې باید دوی مهربانه، زړه سواندي او مینهناک واوسي. همدا د یو هېواد د بقا راز هم ده. نو تېر حکومت هم دغه اوصاف ډېر کم وو. زړه سواندي خلک، همداسې مهربانه او مینهناک کم وو. دوی همدا ورځ تر بلې خلکو فاصله ونهوله، هغه حکومت لاړه پسې. خو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خدای پاک ورته واک سپارله ده. دوی واکمن دي او دوی مسؤلیتونه ډېر شوي دي. دوی باید مهربانه، زړه سواندي، مینهناک او اوسي. همدا زمونږ د هېواد، د دې وطن، د دې بقا یو مهم راز ده.
بله، ډېره مننه ساپی صاحب. اختر صاحب، آیا له محتاجو خلکو سره نړیوالې موسسې مرستې کوي؟
دلته خو په دې کندوز په ولایت کې نړیوالو موسساتو تر اوسه پورې چې داسې یو سرتاسري کومک یې له دې خلکو سره کړي. تاسو پوهېږئ چې د فقر سطحه په ټول افغانستان کې، یعنې فقر زیات شوی ده، خلک ډېر زیات فقیر شوي دي، بېروزګاره شوي دي. داسې یو کومک چې هغه هیله بخون کوي، هغه چې کومک تر اوسه پورې نه رسوی ده. نو داسې یو څه ناڅه کومکونه خلک چې بېځایه شوي وو، د مهاجرینو، سرمیاشتو، دبلیوسي وو، د دغو مؤسساتو لخوا نه کومک شوی ده. او دا اوس د ایف او د مؤسسې لخوا نه، چې د اکسیت مؤسسه دغه پروګرام په مخړی د فندوز په دریو ولسوالیو کې په امام صاحب قلایزال او خانابات ولسوالیو کې یو څه ناسب د تخمی غنم او سره ای سروې شروع کړی دا سیرن یافتیت ماسته سروې کوي او دا کېدای شي چې دغه غنم د قنکارانو ته یعنی ډېر کم وغتی شوي که ونیسي په دې درې ولسوالیو کې یعنی شاید 40% ارتوا د زاري نه وکړي چې هغوی ته د یو بوجي غنم او سره ورته توجیه کوي. نور په ټوله کې د هغه کومکونه چې پخوا معاشاتو له هغه سره کول د پخواني حکومت په وخت کې هغه کومکونه نشته. همداسې په انتشاسي برخه کې چې خلکو ته د روزګار زمینه برابره کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه شی نشته. ده نو په ټوله کې معاشات تروسه پورې داسې یو کار چې وي او هغه لمس شي داسې یو کار نه ده سره.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور او قومي مشان زموږ میلمانه دي، قدرت الله ساپی او ضیاء الحق اقتاش. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ. هیله ده چې د کندوز اوسیدونکي به یا د ټلیفون له لارې او یا هم د سکایپ او یا هم د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
مخکښې شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښې شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
لمړی د واتس اپ شبیره 00420212641 د شپره روسته به هم تکرارم، خو اوس نړیواله شمیره 00420212541 د سکایپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولای شي. radio.azadi او د واتس اپ شمیره بیا وایم 00420212641. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني کوي صاحب خبري وکي، تاسو په لاين کې یاست لکه چې خبري نه کوي یا زما आवाज نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو لکه چې خبري ونه کړې. ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني کوي خبري وکي ازادي رادیو ده.
سلامونه امید چې نه ومنئ زرشام مظلومیار د هلمند ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم بخښنه غواړم.
مهرباني کوئ مظلومیار صاحب.
د کندوز په شریک وخت یوازې په جنګ اخته و. دولت ولې د زراعت په برخه کې د دوی سره کومک نه کوي چې هم یې موږ ته ګټه ورسېږي او هم یې نړۍ ته ګټه ورسېږي؟ څوک چې قوي پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. آیا دوی یو قوي پلان لري چې ملت ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي؟
بله ډیره مننه مظلومیار صاحب. کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني کوي خبري وکي ازادي رادیو. دا څه مشکل شته په ټلیفون کې؟ اوریدونکو زما आवाज نه اوري کنه په لاين کې شته؟ خبري وکي. خو خیر، اوس به ورشو میلمنو ته. د دوی ټلیفون هم لکه چې قطع شو. لومړی که ساپای صاحب تاسې مظلومیار صاحب ته ووایاست چې
مظلومیار صاحب د سوال په جواب کې باید عرض وکړم، همدا هیله چې د ده ده همدا هیله زموږ هم د مشرانو نه، د نوي واکمنانو نه، چې دوی دنیا سره خپل ولس سره روابط جوړ کړي، د حکومت پایې ټینګې کې نظام جوړ کړي. تر اوسه خو دوی خپل هم وایي چې مونږه موقته اداره ده، دا لنډمهاله ده. نو ټول نهادونه باید په کار بنا وکړي، لکه د زراعت او کرنې په برخه کې، همداسې چې دی ورور وویلې په جوړونو په برخه کې، د سړکونو، همداسې د برق په حساب کې. دا اوس د خان آباد ولسوالۍ قریب 50% ټول وطنوالو ته معلومات د وارداتي برق نه لري. همداسې اختاش ولسوالۍ مکمل برق نه لري، اختاش ته معلومات ده هر چی کې برق وجود نه لري، کلبات برق نه لري، قلایزان نه لري، نور شاوخوا کې.
صفی صاحب، آیا په دغو ولسوالیو کې چې تاسو نومونه واخیستل په دې ولسوالیو کې مخکې برق و چې اوس نشته؟
نه، دوی سره وادې شوي وې، بس کارونه ورته شوي دي. یو څو فیصده نور نظام لاړو، دلته بدلون راغی، اما کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک سخت ستونزو سره مخ دي. ژمی سوړ راغی، تقریبا یو میاشت د نورو ژمو نه مخکې راغی. نو سون مواد قیمته دي، لکه غاز او همداسې لرګي، همداسې تیلو، پترولو، ډیزل، د هر څه دپاره قیمتونه پورته تللي. خلک ډېر په هغه دي، په تشویش دي.
بله، اختر صاحب، تاسې څه وایاست؟ اورېدونکي وویل چې طالبان باید پلان ولري، یا د دوی حکومت باید پلان ولري او خلکو ته تشریح کړي چې څه کوي څه نه کوي. آیا دوی تر اوسه پورې په کندوز کې څه ویلي دي؟ البته موږ غوښتل چې په دې خپرونه کې د طالبانو یو استازی، یو چارواکی ولرو، خو متاسفانه په دې بریالي نه شو. تاسې معلومات لري چې دوی تر اوسه پورې خلکو ته څه ویلي دي؟
ښه دا وه چې ساروان صاحب چې د کندوز د چارواکو د میسوب په دې خپرونه کې برخه یې درلودله، خو په هر صورت باندې داسې ټولو وطنوالو ته معلومه ده چې کندوز ولایت د افغانستان په سطحه د ټول افغانستان کندوز په نامه یادېږي. یعنی دلته زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې دي، اوبه موږ ډېرې زیاتې لرو. موږ تقریبا د خان آباد سینده، د کندوز سینده، همداسې د کوکچې سینده، د مختلف کانالونو کې نبدل کېږي او ډېرې ځمکې خړوبه کوي. دا اوس په خان آباد او د مرکز د کندوز کې د څلوېښت زره هکتاره ځمکه ده. تقریبا د خان آباد ولسوالۍ، د اختاش ولسوالۍ، د ګلپتې ولسوالۍ او د کندوز مرکز لیدل مادیاری کېږي. او دا پروژه د افغانستان په سطحه باندې یو له مهمو پروژو نه ګڼل کېږي.
اختاش صاحب، دا پروژه خو په تېر حکومت کې بشپړه شوه او افتتاح هم شوه. فکر کوم چې د کوکچې د سین پروژه دوی د اوریدونکو منظور داده چې آیا اوسنی حکومت د پراختیایي چارو لپاره کوم پلان لري؟ تاسو ته تر اوسه پورې څه ویلي دي په کندوز کې چې دوی څه کوي یا څه نه کوي؟
نه، تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د زراعت په برخه کې داسې واضح خلکو ته مونږ څه نه ده اورېدلي چې ویلي چې مونږ د زراعت بخت کې دغه پلانونه لرو. البته دغه
اختر صاحب، مننه. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي، بیا به تاسو دواړو ته درشو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبري کوئ؟
مننه، د کندوز له مرکز څخه تاسو سره په کرخه
کې. ښه صاحب، مهرباني.
خبره خدا دا چې زیات مشکلات د نوي حکومت پر اتک سره موږ زه خپل یو تن خون کایو چې د صد د میاشتې معاش ولا شوه او نور معاش نشته. هم دا ډول هر څوک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له روغتیایي ستونزو سره مخ دي. دا د ژمی پر رسیدو دی، په کور کې هیڅ سامان نه لرم.
نو بیا گزاره څنګه کوي چې معاش نه لري؟ تابن چې یو معلم به نور جایداد هم نه لري، څنګه گزاره کوي؟ یا نور خلک څنګه گزاره کوي؟ بله،
هیڅ نشته. هغه د یو دکاندار سره مو کې تا چولی و، هم خبره باندې وکړو چې نور لتا سره کار نشم کولای. ټول ښوونکي په دا مشکلو کې ډېر دي په ټولو ولایتونو کې. هغه مې ونه خوړل شي په کار کې، عمرې پاو د روغتیا وزارتونه دي. نور خو ټول افغانستان د سکوت سره مخ دی، او دا به هم سکوت شي. نور هیڅ پاتې نه دي، ځکه محصلین اکثره د کار او مزدورۍ لپاره پاسپورټونه جوړوي او بهر ته وځي. بالاخره ښوونکي او استادان به هم دا کاروبار پیدا.
مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسې. بل اوریدونکو ته بل جوړسته نوبت ورکو، وس به وګورو چې میلمانه مو څه وایي. ساپای صاحب، تاسو څه وایئ دوی ته؟ ماش ولې نشي ورکولی؟ حال دا چې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، دا ادعا یې کوله چې فساد له منځه تللی دی او اوس ګمرکونو عاید څو برابره زیات شوی دی، نو دا پیسې چیرته ځي؟
واقعا د دې استاد یا د دې ښوونکي خبره په ځای ده. درست هم داسې ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. پیسې خو دوی وایي چې شته دي بانکونو کې او مونږ ته طرزالعمل برابروو. همداسې شاید دوی په سیستمونو کې څه لاس وهل شوی واوسي، یا دوی ته ټوله احصایه نه وي معلومه، د معلمینو خپل د ښوونکو داسې کومه موضوع شته ده. نو کله وایي چې بانک له لارې ورکوو، کله مستقیما به ورکوو، کله وایي پیسې شته دي چې شته خو ورکوي په وخت سره. دا ستونزه خو تاسو هم د همدې ملک خلک یاست، د همدې وطن بچیان یاست، دا استادان یا دا ښوونکي ستاسې ورونه دي، ستاسې اولادونه دي. د دوی باید غمخوري وشي. د دوی حال تاسو ته معلوم ده. دا ستاسو بچو اولادونو ته درس لیک لوست زده کوي. باید دوی کوښښ وکړي تر څو د دې خلکو مالي ستونزې حل کړي. دا واقعا دا خلک ستونزو سره مخ دي. که چېرې دوی دا درې څلور میاشتې معاش ورته نه رسولی چې نور هم ونه رسېږي، لکه هماغه د محصلینو غوندې، دوی به هم دا وطن ترکوي، دا وطن به مجبور نه پرېږدي، بله خوا ته به مخه کوي. او نورو ځایو کې هم هغه قدر او قیمت د افغانانو نه دی پاتې. هر ځای ځورول کېږي، لکه ایران کې، په همداسې په پاکستان کې، ترکیه کې. زمونږ افغانان د ډېر بې عزتۍ سره مخ دي. باید د دې خلکو عزت او عفت دپاره کار وشي. دلته لا زحمت ته ضرورت ده. نو هیله ده چې د مشرانو دوستانو واوري، د خلکو ستونزې حل شي.
بله، مننه اختر صاحب. دا د طالبانو حکومت لکه مخکینی حکومت چې درې درې نیم لکه ځواکونو ته هم معاش ورکاو، هغه هم نه لري، یعنی دومره کسانو له معاش نه هم بېغمه دی. او کله چې معاش نه ورکول کیږي، دا خو په ټول اقتصاد باندې تاثیر لري. نو په دې حساب باندې د اوسنۍ اقتصادي بدې وضعې ملامتي هم په دوی باندې اچول کېدای شي. که یو معلم معاش ونه لري، هغه به له دوکاندار نه څه اخلي؟ که یو مامور معاش ونه لري، هغه به څنګه سودا اخلي؟ نو په نتیجه کې د دوکاندار نانوای د ټولو کاروبار خراب شو. څه توقع لري چې دوی باید دا مسله څومره جدي وګڼي او څومره ژر یې حل کړي؟
ما بیگا د تاسو د سوال په جواب کې داسې ووایم چې ما بیگا د مالیې وزارت د ویان ته یو خبري ناست دی له اریانا سره، درلودن اریانا تلویزیون سره. هغه وویل چې انشاءالله په یوه هفته کې به مونږ د دوه میاشتو، البته د سنبلې او د میزان د میاشتو معاشونه د ټولو مامورینو او د معلمینو به مونږ اجرا کوو. دا د دې خبره وه چې ما واورېدله. په ټوله کې کاروان صاحب، اقتصادي وضعیت په افغانستان کې یو عامل دا ده چې دغه نوی حکومت دنیا تروسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی. او له بلې خوا نه چې هغه نیم میلیارد ډالر کې د افغانستان بودیجه وه، د افغانستان سرمایه وه، هغه د امریکا حکومت هغه کنګل کړې ده، هغه نه پرېږدي. امریکا موږ سره دوه رقمه ظلمونه
کوي. لیکن اختر صاحب، هغه پیسې د دې لپاره نه وي چې تاسې مصرف کوي، بلکې هغه پیسې د دې لپاره وي چې د افغانیو پښتوانه وي. که چېرته هغه پیسې نه وي، نو افغانیو ارزښت به اوس چې نیوي او پنځه نیوي ته رسېدلی دی، دا به 1500 ته د ډالرو په مقابل کې ورسېږي.
سروان صاحب، په هغه مستقیما تاثیر کوي، په باندې، په دغه بودیجې باندې تاثیر کوي. اوس نو هغه پیسې خو پشتیوانه وه. اوس طالبان د ما په نظر باندې هغوی مجبور مکلف دي چې یو څه نا څه پیسې د احتمالي واقعاتو لپاره هغوی په خپلو بانکونو کې کوم مواعد چې راټول کړي دي هغه وساتي. نو که چېرې هغه پشتیوانی وي، نو طالبان د ما په نظر باندې هغوی دا حکومت کولای شي چې دغه پیسې مامورینو ته کوم معاشونه چې دي پاتې دي هغه ورته ورکړي. په ټوله کې دا فقط 2 میلیونه دي چې یو هغه پیسې کنګل شوي پیسې به ورکړي، هغه د افغانستان د خلکو پیسې دي هغه باید په دنیا غواړي چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې وکړي او د بشر په سترګه ورته وکتل شي. دا پیسې خو د طالبانو نه دي، البته هلته ډېرې پیسې دي شافي پروژو وې
د انکشافي پروژو پیسې هلته نه وې. خو خیر پر حال ډېره مننه، انکشافي پروژو پیسې نه وې بلکې د هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومتونو هر کال زیرمه کولې چې د افغانیو پښتوانه ورسره لوړه شي. پر حال د صافی صاحب تاسو ته درځمه، تیر کال د افغانستان ډېری برخې وچکالیو وځپلې، آیا په کندوز کې هم د وچکالۍ اثرات وو او که نه؟
وچکالۍ اثرات په مورد کې تیر کال ډېر کم دي، کم اثرات محسوس کېدل او زیات نه. هغه للمي ساحو کې څه پیداوار باندې خلکو اغیزه کړې وه، او لنډې عادي ساحو کې چې نارونه کې اوبه وي خلکو ته صحیح رسېدلي دي او سیستم هم صحیح دی. اوس لکه مخې ستاسو وویل هلته کار شوی دی، نو اغیزه کمه وه، دومره زیاته نه محسوس کېدل لکه نورو جنوب غرب او ځای کې نورو ځایو کې چې لیدل کېدل.
نو طبعا چې وچکالی هم نه وه یا ډېره کمه وه، حتما به د زراعتي محصولاتو حاصل هم ډېر زیات و که څنګه؟
محصولات ډېر ښه وو، محصولات ډېر ښه وو، هم د غنمو محصولات ښه وو او هم د دویم حاصل د وریجو د شولو دا دوه حاصله د کندوز ولایت غټ پیداوار دی. خو بدبختي دا ده چې کله د زارعینو یا د دهقانانو بزګرانو غله تیارېږي ډېر په ټیټ نرخ باندې ځي مارکیټونو ته، او بیا کله چې د لاسه لاړله دا نرخونه یو دم پورته شي، هغه بازارونه او مارکیټونه استقرار نه لري، بېرته چې خلک رانیسي ډېر په ګزافه دوه چنده درې چنده پیسو باندې. دغه علت ده چې د دهقانان هم ډېر شاته پاتې دي او دوی پرمختګ کولی نه شو. دوی ته ډېر ضرورت ده چې حکومت ښه پلانونه برنامې ولري، دوی ته یوریا کوټ کیمیاوي سره همداسې ډي پي او فصلي تخمونه دوی ته ورسوي وخت په وخت، او د اوبو په سیستم کې ورسره همکاري وکړي. ډېر نارونه شته دي چې هغه د دانو پخولو ته او سربندونو جوړولو ته ضرورت دی، باید دوی ته کار وشي. بعضې سړکونه خراب دي چې باید مارکیټ ته دوی خپله غله په وخت ورسوي. نو غلې او دانې ښې دي، دلیل یې همدا ده چې دوی نه ډېر په ارزانه په هغه فصل کې د لاسه لاړ شي او بیا پسته سره نرخونه یو دم جګ شي، بازارونه مارکیټونه استقرار نه لري، دلته خلکو ته ستونزه پیدا شي.
بله ډېره مننه. اختاش صاحب، د طالبانو له وخته رسېدو سره تاجکستان خپله پوله بنده کړه، آیا اوس د شیرخان بندر له لارې تجارت شته او که نه؟
بله، او د شیرخان بندر له لارې تجارت شته، تجارت شته، تجاران دي راځي، هغه راتات کوي، خو په هغه پیمانه کې پخوا وو، په هغه پیمانه نه ده.
دلیل یې څه دی؟ د تاجکستان له خوا خنډونه دي او که له دې خوا څه نشته؟
د فکر کوم چې د تاجکستان لخوا یو څه ناڅه خوندونه هلته شته، نو دونه زیاته راکړه ورکړه په شیرخان بندر کې نشته ده.
مننه، سلامت اوسې. صافی صاحب، که تعلیم برخې ته راشو، په کندوز کې څنګه ښوونځي ټول د نجونو او هلکانو فعال دي، پرانستل شوي دي پوهنتونونه، هر څه او که نه مشکلات شته په دې برخه کې هم؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. دلته په دغه ښوونځیو په مورد کې رښتیا دغه نږدې وختو کې د نجونو مکتبونه فعال شوي دي، د هلکانو مخکې نه فعال وو، او همداسې دولتي پوهنتونونه بند دي. دوی وایي چې موږ ورته بودیجه نه لرو، او کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه شروع دي. او د معارف برخه کې دغه کچیر درچې جنوکۍ او هلکان ښوونځیو ته ځي، خو ډېر علاقه کمه ده، استادان نه تشویق کېږي، استادانو ته ښوونکو ته معاش په وخت نه رسېږي. همداسې د زده کوونکي هم ډېر په بې علاقې سره روانې مکتبونو ته او ښوونځیو ته. د دې دلیل دا ده، دا حکومتونه د مور و پلار حیثیت لري. کله چې مور و پلار لکه ښوونکي او زده کوونکي چې دا اولاد وګڼي، دوی تشویق کړي او دوی حمایه کړي، هماغه علاقه نیسي. دا چې دوی نه تشویقېږي او معرفت توجه کم ده یا د بدلونونه باندې ډیر وخت نه دی تیر شوی. د دې نه بعد به زه نه پوهېږم چې پلانونه لري نه لري. اوس پورې خو داسې
ساپای صاحب تاسو ویل چې پانتونونه په دې دلیل بند کړی دی چې دوی بودیجه نه لري. بودیجه نور خو نو څه ده، خو یو د استادانو معاش به ورکوي، نور نو هلته څه مصرف لري؟ او که په دې شکل سره بند پاتې وي، تاسو په خپله مخکې اشاره هم وکړه، محصلین زړه توري کېږي، ځي نورو خواو ته له درسه وزي دي تل لپاره. اوس چې یو شاګرد یو محصل لاړی ایران ته یو کال یې تیر کړو، یو کال پس ممکن په دې پوهنتون کې بیا یې زړه ونه لګېږي چې په پوهنتون کې درس دوام
همداسې. دوی دغه د پوهنتونونو دولتي پوهنتونو په شای کې درې دلیل وړاندې کوي. یو وایي چې موږ بودیجه نه لرو، بل وایي اکثره ودانۍ نیمکاره دي، هغه کارونه په ټپه ولاړ دي، هغه شروع نه دي، تکمیل شوي نه دي. دوم دوی فکر کوي چې د یو تعداد نجونې او هلکان دوی په لیلیو کې اوسېدل، هغه دپاره مصرف نه لرو یا بدل شي مصرف نه لرو. په دغه حساب دوی د پوهنتونونه تر اوسه نه دي فعال کړي. بل د معرفې په مورد کې دوی د نصاب د تغییرېدو په مهاله څرګندوي کوي، نو هغه د نصاب د تغییرېدو هم ډېر وخت غواړي او دوکانه ګرمه روان نه دي دا کارونه. خاصهغسې په هغه کې دي، نو په دورایي کې قرار لري.
یعنی که نصاب د دوی په طبع برابر نه وي، خو خلک دي درس نه وایي، دا اوس دلیل کېدای شي.
بله موضوع دا ده، ستاسو سوال صحیح وانورې د تلیفون خط وصل شو. د پوهنتون درسونه جدید دي چې زنجیري شکل لري، یو بعضې سمسترونه چې تکمیلېږي ورپسې نور شروع کېږي، یو بل سره هغه لري تړاو لري. د دې نه خلک بې برخې دي، د هغه درسونه تېرېږي، هغه د دې نه ګډوډ کېږي. محصلینو سره چې ما خبرې کړې وې، هغوی وایي چې دغسې یو ستونزه موجوده ده.
بله سلامت اوسئ، مننه. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه د کندوز په باب ده. د کندوز دوه مخور قدرت الله صافی او ضیاءالحق اقتاش زموږ مېلمانه دي. اوس بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو او تمه ده چې خبرې سره وکړی شو، تلیفون هم کار وکړي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، از محمد خان مبارز شرمنده سره په تماس کې.
مهرباني کوئ مبارز.
ما د محترم ملمن څخه یو څه پوښتنې دي. اول دا چې په کندوز کې مالداري په کم حالات کې ده، لږ شوې ده، ډېره شوې ده؟ او بله پوښتنه مې د دوی صدا ده چې په زراعت بخش کې کندوز کې کومه کښته ډېره کره کېږي، یعنې وریجې، جوار، غنم، څه شی ډېر کره کېږي؟ او بل هغه د طالبانو سره کوم د مخکنی حکومت وسایط ورپاتې دي، وسلې ورپاتې دي؟ طالبانو تر کومه بریده حفاظت کړی دی؟ در په دره دي، سره یوځای کړي دي، نیری کړي؟ او ستاسو مې یوه دا غوښتنه ده چې نور مثلا هغه پخوانی دښمني د افغان ملت او مجاهدینو سره مه پاله. ستا خبرې ډېر تبعیض لري سروان صاحب محترم، لږ ځان اصلاح.
صحیح ده، ډېره مننه، تبعیض لري. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوي. نه ستاسو ټلیفون کار نه کوي. د سکایپ له طریقه یو اوریدونکی دی، دا زنګ هم د سکایپ و خبرې وکړي. مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي. نه متاسفانه چې
مهرباني سلام صاحب د ملمنه سره مخکنه د کندوز په باره کې د چې جمعي هم ده او نظام هم ده.
لطفا د هغه د لاوډ سپیکر دی او سټیټ کې چې زما आवाज ستا आवाज هم سره مکس کیږي، بیرته دوباره منعکس کیږي.
په دې هیله چې اوس ما اوس سم شوی.
مهرباني.
دا چې جمعي هم ده او نظام هم ده، سکوت شوله، ګډوډي زیاته شوله د کندوز په لرو پرتو سیمو کې. د صحت په باره کې کوم کار شوی دی او یا ته به ستونزې موجودې وي که نه؟ د صحت په باره کې کلینیکونه خلاص دي او که لا هم بند دي په بعضو سیمو کې؟
ښه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو مېلمنو ته. اقتاش صاحب، لومړی د مالداري په باره کې مبارز صاحب ته ځواب ورکړئ. دی وایي چې که چېرته انتقادي پوښتنې وسي نو د طالبانو سره دښمني ده. په پخواني حکومت له چارواکو سره چې مو کله دا رقم خبرې کولې، انتقاد به م پې کوو یا به م داسې پوښتنه کوله چې د دوی نیمګړتیاوی بیانې د لیوغي بنویل چې دا خو مخالفت ده، لیکن طالب چارواکي عموما چې کله کوم پښتانه د دوی په تبه برابر نه وي هغه دښمنی ګڼي. مهرباني وکړئ د مالداری په اړه اول نظر څرګند کړئ.
پټوله کې یعنی مالداری کې پخوا او اوس کوم تغیرات نه راغلي، یعنی خلک اوس هم د کندز په مختلفو ساحو کې هغه ساحو کې چې هلته مالداری د پخوانه رایج وه هلته اوس په خپل حال باندې پاتې ده. داسې کوم خاص
نه تغیر شاید لدې درکه په دې وروستیو څو لسیزو کې په ځینو سیمو کې د مالدارو د څړځایونه یا الفچر د ځینو زورواکانو غصب کړې او زراعتي ځمکې جوړې کړې. په کندوز کې هم دا کار شوی دی او که نه؟
بله بله بله، په کندوز کې هم دا کار شوی ده. بعضې مالچارونه چې په کندوز کې وو هغه د بعضې زورواکو لخوانه غصب شوي دي، نو دا کار په کندوز کې هم شوی ده. ولې مالداری په خپل حال باندې ده،
کمه شوې نه ده؟
ماشاءالله زیاته شوې ده. نه نه نه، کمه شوې نه ده، مالداری شته.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی ساپای، که د کلینیکونو په اړه تاسې ځواب ورکړئ، آیا روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه ټوله فعال دي؟ په وروستیو کې نړیوالو اندېښنې ښکاره کړې وې چې ډېر کلینیکونه به بند شي یا ځینې بند شوي دي په ټوله افغانستان کې. په کندوز کې څنګه؟
بل هغه د ورور د سوال په جواب کې، د کندوز په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې په رښتیا سره هغه کلینیکونه صحیح موجود دي او تشکیلات ورته لرو، اما د دوا او د درملو کمبود ده. همداسې چې د ښوونې او روزنې یا د لوړو تحصیلاتو په مورد کې موږ تاسې بحث وکړو، دوی ته هم په وخت ماشونه نه رسېږي. هغه قراردادونه د وزارت صحت د بعضو موسساتو انجوګانو سره شوي، انجوګانې په وخت دوی ته مطابق د همه قرارداد نه پیسې رسوي ماشونه او نه ورته د دوا او درمل رسوي. هلته په کلینیکونو کې هم ډېرې ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي، خلک مشکل سره مخ دي دا ستونزو سره. او نور کلینیکونه هر ځای کې موجود دي، خو امکانات او اکمال لږ نادرسته ده.
مننه اختر صاحب. د مبارز صاحب په پوښتنه کې یوه برخه دام وه چې په کندوز کې څه ډېر کرل کېږي.
په کندوز کې په ټوله کې زیات غنم کرل کېږي او همدارنګه شولې ډېرې کرل کېږي چې وریجې لاسته راځي او نور ترکاري مثلا دا کرل کېږي، خربوزې کرل کېږي او
یو وخت پنبه هم ډېره کرل کېده. اوس ولې تاسې یاد نه کړه؟
پنبه اوس هم کرل کېږي خو متاسفانه چې د سپینزر شفخانه د سپینزر فابریکا شرکت هغه له ډېره وخته غیر فعال ده او فعالیت نه لري، نو په دې وجه باندې دا زارین دومره زیات هغه نه کوي چې پنبه وکړي.
ډېره زیاته مننه. ساپای صاحب، بل مسله بل پوښتنه دا وه چې د پخواني حکومت څخه پاتې وسلې او وسایل تر څه حده پورې خوندي دي؟
هغه خو د اوسني چارواکي وایي چې موږ ټول خوندي کړي دي او بعض وخت موږ وینو په خپلو سترګو چې دغه خرابه وسایط لکه زری پوشونه دي، قسمه قسم دا هر ځای چې دي لري پروتو سیمو کې اگر اټولي یو بل پسې کنکشن کړي د کندوز قلی اردو ته راوړي او ځای په ځای کوي. همدا وسایط پر اټولېدو کې دي او د خلکو هیله م همدا ده چې دا بیت المال ده، دا د افغانستان آینده دارایي ده، دا باید ډېر په امانتدارۍ ډېر په امین شکل دا ټوله راټوله شي. یو ذره د دې ځایه او بیا ځای نشي کوم چې عوارض لري هغه پرزې ورته موجودې دي، قلي اردوګانې پرزې لري، هغه باید ټول ترمیم شي، جوړ شي، مسلکي خلق شته دا دې راوغواړي. او هېڅ باید بې ځایه نشي، د خلکو توقع هم همدا ده، ولس ټول همدا غواړي چې خو قوی اردو لري او خو وسایت لري او چې به ځای نشي.
بله ډیره مننه اختر صاحب. په کندوز کې خلک د نورو ولایتونو په شان له ورزش او سپورت سره هم ډیره مینه لري. په کندوز کې په وروستیو کلونو کې خصوصا کرکټ ډیره وده کړې ده، فوټبال هم ډیر مینهوال لري او نن سبا په کې بزکشي روانه ده. که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې خلک دغو سیالیو ته څومره ځي او څومره یې په علاقه ویني؟
خلق زیاد علاقه مند دي او دغه ورزش په هر برخه کې دا کرکټ دا والیبال دا فوټبال دا بسکشي دا او کوم نور ورزشونه دي نو نورمال هغه دا د نورمال په توګه دوام لري. نو داسې کوم خاص هغه تغیرات چې وایي چې په ورزش برخه کې راغلي چې خاص تغیرات نه دي راغلي.
سپه صاحب مهرباني. بله اختر صاحب،
په ټوله کې د ورزش په برخه کې باید نور هم کار وکړي. یعنی ځوانان علاقه مند دي چې ورزش میدانونه ورته جوړ شي او هغه د کوم سهولتونه چې د ورزش لپاره دي هغه د ځوانانو توقع ده. دا کار باید دغه حکومت باید د حکومت مسؤلیت ده چې دا کار باید وکړي.
ډېره مننه ساپای صاحب. که تاسو د رسنیو په ارتباط ووایاست چې فعالیت یې د پخوا په شان دی، څه تغییر پکې راغلی دی؟
نه، رسنۍ خو د رسنیو په مورد کې باید زه عرض وکړم د پخوا په شان نه دي. رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي. دغه هر کارمند یا خبرنګاران چې موږ ګورو هغه څه ازادي نه لري لکه مخکې چې وه، او زیاتره مسایلو سره څوک نه شریکوي، څوک حاضر نه دي دوی ته سوالونو ته جواب ووایي، خلکو ته جواب ووایي، خلکو ته په وخت اطلاع رسانی وشي. دا کار په واقعیت سره محدود دی، هغه مخکېنی حال نه دی. مخکې بعضې محدودیتونه وو، کله چې به چارواکو غوښتل بعضې خبرې ملت ولس غوږو ته ورسېږي رسېدې، بعضې به سانسورول یې. اوس نو بېخي زیاتې هغه دي سانسور دي او دوی شکایت لري. همدا کوم همکاران چې دي رسنیو چې موږ سره باید وګورو.
بله، دا شکایت خو خیر، دا خوشته، په دې کې خو هېڅ شک نشته. لیکن دا اوس چې آیا کومې راډیوګانې چې مخکې فعاله شوې وي هغه ټوله اوس لا هم خپرونې لري او که بندې شوې دي؟ په ځینو ولایتو کې ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه، ورځپاڼې یا جریدې چې پخوا وي هغه نورې نشته.
دلته تقریبا یو دوه الا درې راډیوګانې فعالې دي، مخکې پنځه شپږو ته رسېدلې. اوس نو پنځوس سلنه رسنۍ بند دي او پنځوس سلنه خوشې دي. امکانات محدود دي او خبرنګاران هم بعضې تللي دي نشته. او یو څه په کار په هرات کښې هم دي، دا خلک تر اوسه داسې اوچته قدم نه اخلي.
بله ډېره مننه. که بیرته د اقتصاد برخې ته راشو، کندوز چې اختر صاحب تاسې هم ورته اشاره وکړه چې ډېر امکانات لري اقتصادي، خصوصا د وروستیو وختو کې چې کوم کانالونه جوړ شول، د هغه سره ډېرې کرنیزې ځمکې خړوبې شوې. د دې لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي، اقتصاد ښه شي، څه باید وکړي؟ د طالبانو حکومت نه تاسې څه غوښتنه لري؟
طالبان حکومت نم غوښتنه دا ده چې دوی په ټوله کښې ارزیابي وکړي د ټول ولایت په سطحه باندې کومې پروژې چې ډېرې ګټورې دي د ولایت په سطحه باندې باید په هغه باندې کار وکړي. مخصوصا د اوبو په برخه کښې چې دلته ډېرې زیاتې اوبه موږ لرو، د اوبو مدیریت باید قوي شي او د اوبو لپاره ډېر زیات کار وشي. او بله دا ده چې د کندوز کښې ډېرې ښې للمي ځمکې موږ لرو، د هغوی لپاره باید د سیلابونو د جلوګیري په خاطر باندې چې دلته ډېر زیات سیلابونه را ځي، نو د هغې لپاره باید هغه سرسبزي هلته په غرونو کښې زیاته شي، د هغه لپاره کار وشي. نو په ټوله کښې موږ په مختلفو عرصو کښې د انکشافي پروژو ته موږ ضرورت لرو چې له یو خوا نه کاریابي خلکو ته پیدا شي او له بلې خوا نه دا گټور سامان دي چې یو نه فهم دولت سره کیږي او هم خلکو سره کیږي.
بله ډېره مننه صفای صاحب، تاسو څه وایست؟
بله اوس د اختر صاحب خبره تاییدوم، که چېرې ښه پلانونه ولري په بېلابېلو برخو کې خدمات عرضه شي او خلکو ته به یو خانه کار پیدا شي، بل خانه به د زراعت په برخه کې پیداوار زیات شي، همداسې د مالداري برخه کې اختر صاحب وویل هغه غټ مالداران خو صحیح ده، مالونه به په خپل حال وي، دا وړه مالداري چې انفرادي وه هر کور کې به یو غوا وه شیدې به وي، دا جنګونو د فکر دا خلک چې وې ځپل چې مالداري نه شوه نور ساتلی، د سر پناه دپاره ځای نه درلود، مالداري ډېره هلته کمه شوې ده په مجموع کې، په کندوز کې مالداري ډېره کمه ده، مالداري په هغه شکل نه ده چې مخکې وه، دا جنګونو خلک ډېر ځپلي دي، خپل ځانونه ایله په جنګونو کې فنا کول، مال به تی پاتې وږی به اخر به هلاک شو تېنه، داسې موضوع روانه.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله صاپی زموږ میلمانه دي. اوریدونکو ته مو قسم ډېر وخت ورکاو خو متاسفانه ټلیفون مو ډېر کار نه کوو، په دې وروستیو شیبو کې به بیا یو اوریدونکی واورو چې څه وایي. مهرباني خبرې
وکړئ. سلام او میلمنو ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
کاروان صاحب دلته خوشی وسو خپل حقوق غواړي کنه، نو هغه په جواب کې دا اسلامي امارت وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ چا په رسمیت نه پیژندلی، لکه تعلیم سو، لکه اقتصاد سو، لکه یو بندي په دوی سره بندي یا موقتی، یا غټ هلته نه ډوډۍ نه بستره نه څه، هغه وایي وروره مونږ سره هیڅ وسایل نشته، چې کله مونږ تا خلکو پیژندلو بیا به مونږ تاسو ته حقوق درکړو، نو مونږ دغه وایي دغه پر رسمیت پیژندل چې دوی بانه به مشکل دي او مونږ به مروره خپل حقوق خضره ور وغواړو. دغه
مننه. صحیح سلامت و صحیح ساپای صاحب، دوی ته څه وایي؟ صحیح ده، صحیح بهانه ده چې دنیا یې پر رسمیت نه پیژني نو خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د دې ورور په موجود کې باید زه عرض کړم، وروره مونږ تاسو خپل یو لوی هیواد یو، مونږ عواید لرو، دلته ګمرکونه دي، دلته بېلابېلو برخو نه مونږ عواید راټولو، مونږ داسې وږی هیواد نه یو، غریب نه یو، چې دا صحیح راټول شي دا ټولو برخو ته رسیږي، دلته ورته پلان په کار ده، مصرف په کار ده، د دې خلکو دستګیري په کار ده، هر څه مونږ دا الحمدلله لرو، مونږ د طالب نه بیل نه یو، طالب نه مونږ نه بیل نه ده، دا زمونږ ورونه دي، دا زمونږ اولادونه دي، زمونږ دوی نه تقاضا ده، دا تمام ده چې دوی بېلابېلو برخو کې ښه پلانونه ولري او خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تر اوسه خو دوی د جنګ سره مخ وو، اوس د لوی مسؤلیت په غاړه ده، د ملت د ولس د ماشوم نه تر ښځو پورې، تر نارینه وو پورې، تر سینګیرو پورې، د صحت په برخه کې، د معرف په برخه کې، عالي تحصیلاتو برخه کې، مونږ هر څه لرو، مونږ به دنیاوالو ته لاس نه ځینې باید کېنونو، مونږ او تاسو باید په خپله اقدام وکړو او په خپل ځان به ځان بسیا کړو، مونږ او تاسو ځینه ناداره نه یو، لکه دا ورور څه فکر کوي.
بله ډېره مننه. که لنډ ښاغلی اختر صاحب تاسو راته ووایاست چې د کندوز په تاسو منطقې ته نږدې، یعنی په خان آباد کې د یو بند کندوز درلود چې کندوز ته یو وخت برېښنا ورکوله، او په دې وروستیو کې حکومت ویلي وو چې په دې بند باندې کار کوي، آیا کار پې شوی دی او کنه؟
بله او دغه بند چې اوس په خان آباد په ولسوالۍ کې ده، دا د دوم بند په نامه باندې یادېږي، د خان آباد په ولسوالۍ کې دا دغه بند د پنځه میلیونو ډالرو په ارزښت باندې له یو شرکت سره قرارداد شوی وو، او عملاً هلته د توربین د کندنکاري لپاره کار پرې باندې روان وو، نو متاسفانه چې هلته دغه کار په هماغه وخت کې یو کال وړاندې، له دغه تحول نه وړاندې یو کال وړاندې په دې باندې کار روان وو، خو تم تخنیکی مشکلات پیدا شول چې بیا یو ارزونه د دې بند شي، نو په دغه نسبت باندې بیا دا کار یو څه ناڅه ودرېده، او تر اوسه پورې هغه په ټپه باندې ولاړ ده، که چېرې دغه بخت ورغول شي تقریبا لس میګاواټه د برق تولید لري او د خان آباد ولسوالۍ زمونږ د مرکز ګوندې کې د مشکلات ان شاء الله دغه بند راځي خو فعلاً کار هلته جریان نه لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله ساپۍ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.